سلام او ستړي مسي وخت غرمې 12 بجې سوې نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د جولای 12 نیټه ده. د مشال ریډیو د په یو بل غړي کې ز عبدالحی کاکړ درته هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله به یاست. په دې غړي کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته د تګ اعلان چې نن ماښام به د کورونا پیلوي دا تګ او د دې تر څنګ په پښتون تحفظمنت لخوا څخه مظاهرې او بیا د مطبوعاتو پر ضد بندیزونه دي هغه په ضد مظاهرې شوي دي. دا هر څه به تر خبرونو وروسته وي. خبرونه شاهین بنرای ده.
خبرونه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې هغه ته د سزا ورکولو فیصله په عدالت کې نه بل ځای شوې وه. د خیبر پختونخوا نگران حکومت په پېښور کې د ځانمرګي برید د پلټنو لپاره یو 15 کسیزه ډله جوړه کړې ده او د ناټو مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات د یقیني کولو لپاره د خپلې ژمنې پخلی کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې هغه ته د سزا ورکولو فیصله په عدالت کې نه بل ځای شوې وه. پرون ماښام په لندن کې د خپل لور مریم نواز سره د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل اوس که زندان ته تګ وي او یا دار ته ختل قدمونه به ونه درېږي. ما په پوره سنجیدګۍ سره په کلکو قانوني بنیادونو دا مقدمه په دې وجه ونه کړه چې ما د انصاف تمه لرله، بلکې زما د جګېدو وجه دا وه چې ولس ته زما سره د منسوبو جرمونو د حقیقت درک ولګي او د انصاف ریښتینی صحرای وګوري. نوموړي وویل موږ به وړاندې په ریاست دننه د ریاست خبره کوله، خو اوس خبره د ریاست د پاسه ریاست ته رسېدلې ده. نواز شریف وویل د ولس رایې ته دې وړتیا ورکړل شي او هغوی دې ګډې بیزې ونه ګڼل شي. نواز شریف ته د اسلام آباد احتساب عدالت په ایون فیلډ ریفرنس کې د 10 کالو د قید سزا ورولې ده او هغه د جمعې په ماښام له لندنه پاکستان ته د رستنېدو اعلان کړی دی. پرون مازیګر د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په میډیا د مخ په زیاتېدونکو بندیزونو پر ضد خبریالانو احتجاجي مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې د خبریالانو د فدرالي ادارې پی ایف یو جی په غږ ترسره شوې چې پکې له حکومته په ډان ورځپاڼې او ټلویزیون د بندیزونو لرې کولو غوښتنه وشوه. په دغه اړه په اسلام آباد کې د خبریالانو د اتحادیې مشر مبارک زیب وایي
کمل کې کم سنسرشپ ته را دباو دي په صحافیانو باندې د ادارو په مالکانو باندې هغه ته مختلف طریقو سره ویل کیږي. نو هغه سيزونو خلاف مونږه صرف او صرف دا کولې چې په سړکونو راتلې شو، دفتر مخه ته کېناستې شو، هغه خلاف مونږه आवाज شو تولې شو.
د یادونه وردا چې روان میاشتې د 15 منټې راهیسې خبر اعلان په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ تحریک پیل کړی دی. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوري لاندې په پېښور ډېر اسماعیل خان کوټه او کراچۍ کې د نقیب مسجد په وژنه کې د ککړ پولیس افسر روانور د عدالت لخوا د ضمانت پر ضد مظاهره وشوه. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې د روانور ضمانت د واپس واخیستل شي او د غورځنګ تختول شوی فعال حیات پیغال دې خوشی کړل شي. د احتجاجي مظاهرو په اړه د غورځنګ یو مخکخ علم زیب خان محسود بیګا مشال لیډو ته وویل
او هغه بل ورځ به درک کړی دی چې څه کړی دی. دا سوال جوړیږي چې اخر موږ اپوزیشن ته دغه ملک او دغه بنیاد باندې موږ په پیرا شارونو کې دغه احتجاجو اپیل کړی وو.
د یادونه وړ ده چې تېره اونۍ د ډېر اسماعیل خان پولیسو مشال لیډو ته ویلي وو چې حیات پریغال د هغې په تحویل کې نه دی. پوځي او استخباراتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت په پېښور کې د ځانمرګي برید د پلټنو لپاره یو 15 کسیزه ډله جوړه کړې ده. د چهارشنبې په شپه په یکتوت سیمه کې د عوامي نشتلګون په یو غونډه په ترهګر برید کې د ګوند یو مشر هارون بلور په ګډون 6 کسان وژل شوي او نور یو شمېر ټپیان شوي وو. د دې برید ذمواري پاکستاني طالبانو منلې وه. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه پرون په پېښور کې د نگران وزیر اعلی دوست محمد خان په مشرۍ په غونډه کې د امنیتي وزیر جاج واخیستې شو او د صوبې لپاره یو امنیتي پلان هم منظور کړل شو. د یادونې وړ ده چې عوامي نېشنل ګوند د پېښې نه وروسته د 3 ورځو د ویر اعلان کړی دی او خپلې انتخاباتي هلې ځلې ودرولې دي. د کورمې په وام سیمه کې د یو کور چتره پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ 4 ماشومان وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي دغه پیښه نن سهار وختي هغه وخت رامنځته شوه کله چې د بیبورامان په نامه د یو ځایي اوسیدونکي د کورنۍ 9 غړي په یو کوټه کې اوده پراته وو. په پیښه کې یوه میرمنه او 3 نور ماشومان ټپیان شوي هم دي. د ناتو مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات د یقیني کولو لپاره د خپلې ژمنې پخلی کړی دی. دا تړون دا مهال په افغانستان کې نږدې 14,000 پوځیان لري چې لویه برخه امریکایان دي. ناتو تړون پرون د خپلې سرمشریزي په پای کې په یو اعلامیه کې وویل پاکستان، ایران او روسیې څخه غواړي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې په بشپړ ملاتړ په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د سعودي عرب بادشاه سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره په جده کې کتلي دي. په دې کانفرنس کې د اسلامي نړۍ د 30 هیوادونو د څه باندې 100 دینی عالمانو برخه واخیسته. کانفرنس د سه‌شنبې په ورځ په جده کې پرانستل شو او پرون په مکه کې د یوې اعلامیې په خپرولو پای ته ورسېد. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي روسي ولسمشر پوتین ته ویلي چې ایراني ځواکونه له شامه وتلو ته وهڅي. پرون په فیسبوک په خپل یو بیان کې نتنیاهو ویل دا پیغام یې له ولسمشر پوتین ته په کرملن کې په یو ملاقات کې ورسول دی. په دغه لیدنه کې دوی د شام په اوږده کورنۍ جګړه او په دې کې د ولسمشر اسد په ملتیا د ایران د کردار په اړه خبرې کړې وې. اسرائیلي چارواکي وایي هغه اندېښنه لري چې د شام ولسمشر اسد به ایران او حزب الله ته د ګولان په غریزه سیمه کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي. دا سیمه اسرائیل قبضه کړې ده او په کال 1980 کې له شامه د ځان سره یو ځای کړې ده. تهران او دمشق دواړو په سختۍ سره د اسرائیل غوښتنه رد کړې ده. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 143 روپیا خرڅې کیږي او په 143 روپیا او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 143 روپیا 50 پیسې او په 142 روپیا. یو یورو په 143 روپیا او 40 پیسې او په 143 روپیا او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپیا او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 20 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 30 روپیا او 55 پیسې او په 30 روپیا او 60 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 1 روپیه او 2 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا له پیښور وبنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم تود وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 40 بنو کې 30 او 20 او په کوټه کې 30 او 20 وي.
خبرونه مولا شاهین بنری واوریدل او لاغه ورسمو د موسم او کرنسی حال درته وړاندې کړ. په مشال ریډیو په دې غړي کې درته دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې نن ماښام به لندن ته پاکستان ته روان شي او د پوینا نه زندان او نه همدار به د لخپل مشنا پر شا کړی. د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راونور ته عدالت لخوا ضمانت ورکول او دا شند فعال حیات پریغل د لادرک کول پر ضد د پښتون تحفظمن په غوښتنه د پاکستان په مختلفو ښارونو کې مظاهرې شوي. د غورځنګ یو مشر وایي
راونور هغه سړی دی چې 1400 پښتانې مړ کړي دي. هغه ضمانت منل کی او یو سړی داسې هم دی چې پښتانه ته ژوند غواړي حیات پریغل خو هغه بله ورځ بدرکه کړې دي.
داشان په پاکستان کې پر مدواتیا مطبوعاتو د زیاتېدونکو بندیزونو پر ضد په مختلفو ښارونو کې خبریالانو مظاهرې کړي. په دې اړه حال او سم د خبرونه د فایل ریپورت. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ قانون رهبر نواز شریف ویلي چې کدار وی او کزندان خدای به هرو مرو پاکستان ته ستنې شي. پرون په لندن کې خپل لور مریم نواز سره د ګډي خبري غونډې پر مهال نوموړي ویل چې دوی دواړه به نن د زیارت په ماښام پاکستان ته روان شي. نواز شریف په لور ته د پاکستان احتساب عدالت د کرپشن په مکتمه کې د بند سزاګانې اورولې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې. نواز شریف او مریم نواز دغه خبري غونډه د لندن په یو داسې تالار کې وکړه چې پکې مسلم لیگ نواز ډلې یو شمیر ملاتړو هم ګډون وکړ او وخت پر وخت به شعارونه ورکول. نواز شریف وویل چې نن ماښام به په داسې حال کې پاکستان ته ستنې شي چې د میرمنې روغتیايي حالت اوس هم د اندېښنې وړ دی او هغه د بیهوشۍ په حال کې په هسپتال کې پراته ده. خو هغه زیاته کړه چې د خپل شخصي درد او تکلیف سربېره هم له خپل ول سره د کړې ژمنې په خاطر پاکستان تزی
میں دکھ کے اس بھاری احساس کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہوں زه په داسې حال کې په غمجن زړه بیرته ځم چې زما میرمن د اندېښنې وړ ناروغي لري. هغه په هوش کې نه ده. خبر نه یم چې زه به خپل میرمن کله چیرته او په کوم حال کې بیا ووینم. زما شخصي رشته په مشکل حالت کې دي، خو زه له خپل ولس سره د کړې ژمنې او رشتې ساتلو په خاطر پاکستان ته ځم. زه د جیل کوټه او د پانسۍ پړې په سترګو وینم او ور روان یم.
نواز شریف هغه کسان مخاطب کړل چې د پونا د نوم یې له هیواده د نه وتونکو کسانو په فهرست کې شامل کړی. هغه چې وایي دی پاکستان ته نه ځي، او هغه چې ادعا کوله چې نواز شریف په لندن کې سیاسي پناه اخیستې ده. دغو ټولو ته نواز شریف وویل چې خپل وطن ته روان دی، او هغه ځکه چې د ده پونا پاکستان په مشکلاتو کې راګیر دی. نوموړي زیاته کړه چې له خپل ولس سره ژمنه کړې وه چې د دوی واکمني به بحالوي او ووټ ته به د درناوي اعلان کړی مشن سرته رسوي. د ده پونا د دې مشن په لار کې که جیل وي او که پانسۍ، اوس به د ده قدمونه ونه درېږي. نواز شریف د هغه لور او زوم ته د جولای پر لسمه د پاکستان احتساب عدالت د ایون فیلډ نومې مقدمه کې سزاګانې اورولې وې. نواز شریف ته د لسو، مریم نواز د اوو، او د هغې خاوند کیپټن صفدر ته د یو کال بند سزا اورول شوې وه. چارواکي وایي چې پاکستان ته له ورتګ سره سم به نواز شریف او مریم نواز د عدالت د فیصلې په رڼا کې ګرفتاروي. خو نواز شریف په خبري غونډه کې د عدالت پر فیصله تنقید وکړ او ویل چې احتساب عدالت په خپله فیصله کې لیکلي چې د ده پر ضد یې د کرپشن یا غلا هیڅ ثبوت ونه موند.
ما په پوره سنجیدګۍ سره په کلکو قانوني بنیادونو دا مقدمه په دې وجه ونه کړه چې ما د انصاف تمه لرله، بلکې زما د جنګېدو وجه دا وه چې ولس ته زما سره د منسوبو جرمونو د حقیقت درک ولګي او د انصاف ریښتینې صحرا وګوري.
نواز شریف تور پورې کړ چې ده ته ورکړل شوې سزا له عدالته بهر یو بل چا ورکړې ده، خو البته هغه په دې اړه د چا نوم وانخیست. پر دې موقع مریم نواز وویل چې له عدالته هم د دغسې فیصلې توقع کوله. هغې زیاته کړه چې د یوې لور په حیث دا خپل فرض ګڼي چې له خپل پلار سره اوژه په اوژه ودرېږي، او دغه شان د یوې پاکستانۍ په حیث دا خپل فرض ګڼي چې خپل اولس د جبر له زنځیرونو آزاد کړي. د نواز شریف خبري غونډه په لندن کې او د پاکستان ته د ستنېدو اعلان چې وایي نن ماښام به پاکستان ته روان شي. پرون مازدیګر د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د خبریالانو لخوا پر مطبوعاتو د زیاتېدونکو بندیزونو پر ضد مظاهرې وشوې. دا مظاهرې د خبریالانو د فدرالي ادارې پی ایف یو جی په ژغ ترسره شوې، چې په کې له حکومت وغوښتل شو چې پر ډان ورځپاڼې او ټلویزیون چې کوم فشارونه او بندیزونه لګول شوي هغه دې ختم کړل شي. د پاکستان مختلفې ورځپاڼې او ټلویزیون چینلونه شکایت کوي چې پر دوی سنسرشپ او نور بندیزونه زیات شوي دي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
پرون د شروع په مازیګر په پاکستان کې د ژورنالیستانو فدرالي اتحادیه د سوري لاندې د اسلام آباد په شمول د ملک په مختلفو ښارونو کې د ډان ورځپاڼې دفترونو مخې ته خبریالانو احتجاجونه وکړل، او له حکومت یې غوښتنه کوله چې په یادې ورځپاڼې او د هغې د تلویزیون په نشریاتو چې کوم بندیزونه لګېدلي دي نو هغه دې ختم کړي. د پینډۍ اسلام آباد د ژورنالیستانو اتحادیه آر آی یو جی مشر مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل دا احتجاجونه به تر هغه وخت جاری ساتي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي.
عمل کې کم سنسرشپ ته را دباو دے په صحافیانو باندې، د ادارو په مالکانو باندې، او غو ته مختلف طریقو سره ویل کیږي، او هغه په خپل محسوسي کومګه دا کارونه کوي یا موږ دغه طرف ته لاندو نو موږ خلاف سنس اکشن اغستل کې دي، نو هغه سي زورو خلاف موږ صرف او صرف دا کولې چې په سړکونو راتلې شو، دفتر مخ ته کې ناشته شو، او هغه خلاف موږ आवाज شو ته ولې شو چې موږ ته د ازادې اظهار اجازه ملاوي شي. دغه حواله سره موږ مومنت شروع کړی دی، ان شاء الله دا مومنت به موږ جاری وي.
د ذکر دا چې د جولای 15 منټه را هسه د ژورنالیست پاکستان فدرالي اتحادیه په ملک کې د صحافت د ازادۍ تحریک شروع کړي، او له حکومت غوښتنه کوي چې رسنۍ د کم غیر اعلانیه سنسرشپ او بے ځای بندیزونو سره مخ دي نو دا دې ختم کړي. د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې یو بل شخصي تلویزیون جیو ټی وی هم د بندیزونو سره مخ وو، او د هغه وخت وفاقي حکومت وینا وه د ټی وی په نشریاتو یې هیڅ قسمه بندیز نه دی لګولې. پخوانی سینیټر او د پیپلز ګوند یو مخکښ فرت الله بابر چې د ډان دفتر مخې ته په شوي احتجاج کې هم موجود وو، مشال ریډیو ته وویل انتخاباتو ته یو څو ورځې پاتې دي، او په داسې وخت کې په مطبوعاتو بندیز لګول انتخابات مشکوک کول دي.
د ډان اخبار بندش په کینټونمنت ایریاز کې دی، نو ظاهره ده چې د کینټونمنت مالکان دا کار کوي. دې خلکو ته موږ دا وایو چې ګوره تاسو دا کار نه دی، میډیا کچری دخل فرائض نا تجاوز کئی اگی دفار اداری موجود دا پٹ پپٹا دا سی وار کول دا دی دیر لوی نقصان دا دے چی دا اوز انتخابات وقت دا انتخابات واندی بیر دیر لوی سوالی نشان واچولی شی
پا پاکستان کی دا مطبوعات دا خیر خیگڑی لپارا کارکون کی ادارے انٹرنیشنل میڈیا سپورٹ یا آئی ایم ایس دے راپور تر مخا پا تیرو دریو کلونو کی پا پاکستان کی نہ صرف دیارلس خبریالان وجلی شیوی بلکہ پا جورنالستانو دا نامعلوم کسانو لخوا دا تشدد پا پیخو کی هم زیادوالی راغلے دے
دا خود خبر اعلان و مظاهره بلخوا بیا د پښتون تحفظ مومنت د سوری لاندې د هیواد په بیلابیل شهرونو کې احتجاجي مظاهره سوې دي. مظاهره چانو د نقیب مسعود په وژنه تورن د کراچي د پولیس ایس ایس پی راو انور ته د عدالت لخوا د ضمانت غندنه وکړه او د غورځنګ د فعال حیات پرېغال د خوشي کولو غوښتنه کوله. نور حال د شاهین بنیری په ریپورت کې.
پروند پختون ژغورنې غورځنګ د سوری لاندې د پېښور ډېر اسماعیل خان جوب او منګورې په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د پولیسو د افسر روانور د ضمانت او د غورځنګ د فعال حیات پریغال د لادرخه کېدو پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې د روانور ضمانت د واپس واخستل شي او حیات پریغال د خوشې کړل شي. د احتجاجي مظاهرو په اړه د غورځنګ یو مخکښ عالمزیب خان محسود وایي
روانور هغه سړی دی چې پلور سو نه څو پښتانه مړ کړي دي او په زرونو خلک پښتانه یې وړي دي بدرکه کړي دي هغه ضمانت ملو شي او یو سړی داسې هم دی چې پښتانه ته ژوند غواړي امن سکون غواړي حیات پریغال او هغه بل ورځې بدرکه کړي دي چې چت کړي دي دا سوال چوری دي چې اخر مونږ پوزیشن ته در مل کې او دغه بنیاد باندې مونږ په پیرا شهرونو کې دغه احتجاجو اپیل کړی وو پېښور کې کوئٹہ کے اسلام آباد کے اور کراچی کے ہم ڈیڑھ ہزار پسند رہی ہوں.
بلخوا د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپل غوښتنو په حق کې یو ځل بیا د احتجاجي جلسو را جوړولو اعلان کړی دی. د چهارشنبې په شپه په فیسبوک په خپل وینا کې نوموړي وویل چې ډومبې جلسه به د روانې میاشتې په 15 نیټه په ډېر اسماعیل خان کې کیږي.
په 15 تاریخ د اتوار په ورځ باندې به په ډی خان شه د پی ٹی ایم جلسه وی د خپل تیرو مطالبات د پاره هم چې باغ روانور اول نه شامل وو یا یو روانور نه دی پورا یو ټیم ور سره چې د سره چا لاس نه دی ورډیغه او ور سره د حیات پرغال د خلاصولو د پاره او د مولانا رویدا الله د خلاصولو د پاره او دا د پی ٹی ایم سره چې کوم ناروا کارونه شروع دي دغه دغه د ختمولو د پاره با اول پڑی خان جلسہ کی او 15 تاریخ بنچ جلسہ وشی دغه جلسے په اختتام سے با نژدې د بل جلسے اعلان کیږي.
د یادونه وردا چې 13 ونه د ډیر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلو چې پرغال د غی په تحویل کې نه دی. پوزی او استخباراتي چارواکو لا په دی اړه سن دی ویلي. د دغه ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت پلو جرګې ترمنځ خبرې اترې هم شوې دي. خو دا خبرې وروسته له هغې ودرې دي کله چې د غورځنګ مشرانو جرګه بی اختیاره وبلله.
د شاهین بنیری رپورټ مو اوریدی. په پاکستان کې وخت په وخت جمهوریت او مترقی سیاسي ګوندونه د بندیزونو د لړکو بریدونو شکار شوي. په دوی کې واو مینیشل ګوند هم دی چې په 13 کلونو کې شاوخوا 200 غړي په ترګرو بریدونو کې وژل شوي. په واو مینیشل ګوند د بریدونو تر شا څه دی؟ شاهین بنیری دا پښتنه څېړلې ده.
د باچا خان مرکز د شمیرو تر مخه د کال 2015 راهیسې تر اوسه د ګوند له 200 څخه ډېر مشران او فعالان په ترهګرو بریدونو کې وجل شوي دي. پښتنه دادا چې عوامي نېشنل ګوند ولې د ترهګرو او سخت دریزو ډلو په نخه دی. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سهیل خان وایي چې د ګوند بنیاد د سامراجیت پر ضد ولاړ دی او هم دغه وجه ده چې مخه نیول کیږي.
چې د فیرنګي سامراج مرسته چا کولا نن اغا د اسټابلیشمنت په مرسته باندې په پاکستان کې مزي چرچی کوي او کوم قوتونو چې د فیرنګي نه ازادي غوښته اغا نن هم د یو سامراج نه یا د بل سامراج نه ازادي غواړي. د جمهوریت ازادي، اغا ازادي د مساوات او ازادي، اغا د پلورالیزم ازادي، اغه یو ریاست نو ورکی یو دغه خلاف چې کوم مهم आवाज دی قوت دی نو غین پیدا او دغه غیر وجه نه غټه کیږي.
بلخوا د باچا خان پونتون استاد ډاکټر محب وزیر وایي عوامي نېشنل ګوند د پښتنو د سیمې د ملکیت دا ولري او په خپل خاورا د خپل اختیار आवाज چتای. خو شاید دغه آواز د هیواد د طاقت سرچینو ته د منلو وړ نه دی. نو له دغه کبله کله د غدار او کافر په نومونو یادوي او کله د وسلوالو ډلو لخوا د بریدونو ښکار کیږي.
د خاورې دعوه کول، د کلتور دعوه لرل، د تاریخ دعوه لرل، دا کلونیالیزم په وخت هم او بیا د تقسیم نه پس هم دا قابل قبول یو بیانیه نه وه. او د هغې بیانیې یو تسلسل تر ننه پورې دی چې عوامي مثلپاټۍ ته سزا ملاویږي په مختلفو شکلونو.
په موجوده وخت کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرانو او فعالانو د بریدونو په اړه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابک وایي ریاستي او غیر ریاستي ادارې غواړي چې ګوند دغه بریدونو په وسیله د انتخاباتي عمل له بهر کې نوموړې زیاتوي.
لګي دا چې د یو مخصوص جماعت لپاره د لارې هوارولو کوشش کوي لګیا دي. تاسو ګورئ مسلم لیگ یو طرز باندې سایډ لاین کوي چې په سپاټۍ خلاف یو بل بل طریقه باندې خبر شروع کړه. عوامي مسلم پارٹی خلاف یو بل مهم چې کوم دی هغه شروع کړو. دا ټول سوالونه جوابونه غواړي چې په دې ملک کې دا خودکش چې کوم دی یا دا شکر چې کوم دی خو د اسمان نه نه راځي، خو په دې ملک کې پاتې کیږي. دا دوره انټلیجنس ادارې او دا دوره سیکیورټی فورسز او د دې بیا څه کار دی؟
د یادونې وړ ده چې د شورو په شپه د پېښور په یکتوت کې د عوامي نېشنل ګوند په یو غونډه په ترهګر برید کې د ګوند یو مخکخ او کاندید هارون بلور په ګډون 40 کسان وژل شو او نور ګڼ شمېر ټپیان شو. د برید ذمواري د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی ومنله.
شاهین بنیری رپورٹ موردی. خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان ضلع ډیپټي کې بشتر وایي چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره هر ډول انتظامات کړي دي او هغو امیدوارانو ته چې ورته خطرونه دي هغو ته په ځانګړي توګه لیویز عسکر روښ کړي دي. ایاز خان له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال په دې ضلع کې د ښځو د رای ورکولو په اړه د کړیو انتظاماتو په اړه معلومات ورکړل. د مشال ریډیو همکار عمر دراز وزیر له هغه څخه په سر کې د شمالي وزیرستان د انتخابي هلو ځلو په اړه پوښتنه کړې ده.
شمالی وزیرستان کے یو سل او یو شپیتا پولنگ سٹیشن دی پا کم بانے چے 35 امیدواران الیکشن دا پارا چے کم آگا کئی کنٹسٹ کئی دلتا دا حقی دا پارا یو خو زمونگا چے کم دا سیکیورٹی سیچویشن دے الحمدللہ زمونگا خپل دا انتظامیے او دا فوز دا لارے چے کم عملیات تی دا امنیت دا ٹین ساتلو دا پارا نو آگا روان دی اس ہم باقی ٹول کینڈیڈیٹان لگیا دی دا دی سر مونگا خپل میٹنگونه کړی دي د دې خپل جلسې جلسونه او چکم کارنر میٹنگ دي هغه غیر روان دي. نو په حال دا ټول عمل چې دی نو دا ډیر سموت روان دی. په حال دا روان ټایم کې به هم دا امید ساتو چې راځي مسله برانه شي د خیر سره.
دغلته یو شمیر کاندیدان چې کم مخه تراغلي دي دا غي د امنیت لپاره هم دغلته اعلان شي او چې دوی ته سکیورټی چې کم دی هغه ورکړی شوی ده. نو دغه رنګ تاسو سره دغه اهلکار دومره کافی دي چې هر یو کاندیدټ دغه سکیورټی دغه برابر شي؟
ټوټل 15 هغه دي کاندیدټان دي. نو د دې لپاره زموږ یو سیستم وو د threat perception او د risk assessment. نو هغه مونږه یو د دریمې ټنګونو وکړه په مختلف ځګونو کې بیا موږ د دې threat assessment وکړو. په هغه حساب سره موږ کوشش کړی دی چې زیات نه زیات سلور اهلکاران چې د خاصدار او لیویز دي نو هغه موږ ته پرووایډ کړی دي او کم سے کم دو لیویز مور ته چاته چې کم threat څومره لیول باندې دي نو هغه موږ سیکورټی مو پرووایډ کړی. دا پاس کینډیډیټان دا سیدی چې دی ویل چې زمونږ ته د سیکورټی ضرورت نشته دی زمونږ سره چې کوم خپل کسان دی نو هغه تاسو مونږ ته دغه رجسټریشن وکړي او هغه ته اجازه ورکړي. نو هغه مو هم هغه شانتي په هغه باندې مو رجسټریشن کړی دی. دا هغه سره چې کوم خپل کسان دی او کوم کسانو چې دا ضروري ګڼل چې مونږ سره دی د سرکاري هغه وی اهلکارو نه ته مو سرکاري هغه ورکړي دي.
تاسو ذکر وکړو چې شمالي وزیرستان کې یو سلو یو شپته پولینګ سټیشن دی خو په دې کې خلک د ګیله لري چې د زنانو یا د میرمنو چې کم و یا زره ووټ دی په شمالي وزیرستان کې دا زلو د میرمنې غواړي چې خپل ووټ یا رائے استعمال وکړي. دغلته 40 پولینګ سټیشن ښایي چې د زنانو لپاره مختص دي. دا به کافي وي د ټولو میرمنو لپاره؟
ډیر ضروري او ډیر اهم کوشن دی. او دوه لاکھ او ستتر ہزار چیز منگ سر کم بوٹو نے دی نو پدا کے ٹوٹل ددی تعداد چی دے نو آگا ستتر ہزار دے کم چی دا ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹر تعداد کے 28% جڑے گی نو 38% ووٹو نے دا پارا کتا سو گوری داشل پولیس اسٹیشن پتا سی زگن کی جوڑشی دی کم زکی چی اکثریت تے دا زنانہ ووٹو نو باقی دا زن علاوہ زمونگ سرا دو کم شپیتا دا سی پولیس اسٹیشن دی چی کم آگا کمبائنڈ دی نو آگا کمبائنڈ کے ہم دا کمبائن مطلب دا ہر کس دا نوی چی مطلب پتا کی بھائی یوزے پولنگ کی ہی بلکہ داغے لار جداوی داغے سٹاف جداوی خدا و چی یو غٹ بلڈنگ وی نو پا غٹ بلڈنگ کی یو طرف چی دنو دا زنانو دا پارا مختص وی یو طرف چی دنو آغا دا نارینو دا پارا وی زمونگا دا پولنگ سکیم چی دنو دا یو میاشت دا خلقو دا پارا و چی پتا بانے دی اعتراض وکی دی زمونگ سرکینی پتا بانے خبر اعتر وکی خلبا دا مغا پتا ٹوٹل یو میاشت کی مونگ تا صرف دو اپلیکیشن دا سی راغلی دی دو درخواستون چی پاگی بانے اعتراض شوی دی او آغا مونگا ور سرا کڑی دی سلسلے مو سرا جوڑا کڑی دا دا 2013 الیکشن و گوری دا 2008 الیکشن و گوری نو پدا کی دا زنانو دا ووٹون تعداد چی کم شرا دا اغدی را زیادا کاما دا زما خپل اندازه دا دا چی دا دو کم شپیتا چی کم کمبائنڈ پولنگ سٹیشن دی او دا شل چی دی نو دا دا مخصوص دا آغا دا پار دی زنانو دا پار دی نو دا دی پرسنٹیج دا دی دا ووٹون پا پرسنٹیج سرا تعلق لری برابر دی ور سرا کم زنانی خواہش لری دا ووٹون او مونگ خوبا دا چینل پا ذریعہ باندے با زنانو تا دا آغا کو ریکوست کو چی دای راوزی او دا خپل حق رای دایی چی دنو چی دا خامخا استعمال کی زکا چی دا دی پا ووٹون باندے زمونگ دا مستقبل فیصلے کی گی روان دا نو چی دی دانا چی پا آغا ورس پا کور کی کینی او خپل ووٹون کاسپ نکی
خزی دا پختنی ٹولینی نیمائی برخ جوڑوی
کدوی پر مختللی وی نټولنا پر مخزی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو او ریا اوسم یو بل رپورټ ترازو د خیبر پښتونخوا د شوزو د کمیشن مشره نیلم توري وای چې د انتخاباتو په اړه باندې یو شمیر ګامونه اخیستي دي. په دې اړه نور تفصیل د زموږ همکاري ته د یو مرکې په محل ورکړی دی.
دین علاوه مونږ لګیا یو چې کمزې کې تیر مونږ دا د ډیر زیات کوشش کړو دا 10% دا چې کم دا ووټونه چې کم خزه پول نکی نو هغه ځکه دام قانون دی چې هغه ځکه الیکشن چې کم شوی نو هغه به لکه نه دغه کیږي نش مار لیکيږي دا الیکشن شوی دی. نو د دې لپاره مونږ پورا دا کوشش ته چې مونږ دا دغه وکړو د دې باندې مانیټرینګ وکړو چې کم کم ځای کې دا 10% چې کم دا ضروری د خزو شم دغه ووټ کارت کول کاست کول دي د دې مونږ مانیټرینګ وکړو. نو اوس دا چې کم دا ډیسټریکټونه مونږ مانیټر کول لګیا یو د الیکشنو کې نو دي کې دا دې ډیسټریکټ په ټاپ دي په ټولو کې اوچت دي. نو مونږ کوشش کوو چې زمونږ ډی سی ایس ډبلیو چې کم دي ډیسټریکټ کمیټي یعنی چې کم دي دي ټول خپل رول پورا پورا ادا کوي الیکشنو کې ځکه تی جوړې شوی دی د پاره چې کم ځکه خود تاسو مصیبت یا غریب منی کیږي د ووټنګ نه یا غریب پریدی نه چې دا غي आवाज اوچت کینو دې ځل به زمونږه ماته لګی چې یو ډیر زبردست یو قسم یو نت ورک چې کم سره مونږه دا غي پته ولګی چې خزو ته په ووټنګ کې کم کم مسائل دي کم ځکه اغي کم مشکلات دي وغي ولې ووټ نشي کول کول
په خوانه فاټا او د کم بندوبستی لا کې دي دا غي خزو ته پاره تاسو راتلونکو کې څه منسوبي یا پلانس لرئ؟
اوس چې زمونږ یو د روان دی په دې 17 تاریخ باندې زمونږ د کمیشن د 15 کالو یو ستراتیژیک پلان به جوړیږي. هغه کې ټولو کې زیات اهمیت مونږ فاټا لور کړی دی. فاټا خو څه دی؟ کی پی دی. خو زمونږ دا چې کوم د فاټا دا متاثرین دي لکه چې کوم او چې چا سره اډو ته چا تپوس نه دی کړی شوی اوس پورې د یو سرکار نه اوم نه دی کړی هغه دلته چې د ښځو کوم حالات دي هغه خو ما خو چې کوهستانو کته ما تور غرو کته هغه خو زم دا غې نه بم بدتر یا نو دا د فاټا دا چې کوم دا اوور ډیسټریکټ دی د کې یو این ڈی پی سره زمونږ دا توقع ده او دا کوشش ته ویلم دي دا اوور ڈسٹرکٹ کمیٹیاں تسلم مونگا جوڑو پدا کدے کے دا یو ڈیر لوے سٹیپ تی جی یو ڈیر لوے قدم دے چے دا خیر اس کو ددی خپل قانون سازیاں خوب کی کی سرا الیکشن کی ددی کم حیثیت دا فاٹا دا اوور ڈسٹرکٹ مرج دا دا چ شمولیت چکم شوی دے چکم شمول شوی دی ددی لک سرکار سے کئی سنا کئی حکم اس کم مونگا دا کمیشن بطور چکم اوور ڈسٹرکٹ دی سو کوئی نہ دی وزا مونگ بے اوش مارکو لا فی الحال دے کے بعد ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ضرور زمون ٹول کی ابل اقدام
مشال راڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
تاسو مشال ریډیو ری اوس هم دولسنی می بجې کډون کیتی شاهین بنیرای به خبر نور لنډی سولان دکړي
مهم خبرونه دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویریدی جاغته سزا ورکولو فیصله په عدالت کې نه بل ځای شوی و. پرون مخام په لندن کې د خپل لور مریم نواز سره د خپل پلویانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل اوس که زندان ته تګوي او یا دار ته ختل قدمونه به یې ونه درېږي. پرون مازدیګر د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په میډیا د مخ په زیاتېدونکو بندیزونو پر ضد خبریالانو احتجاجي مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې د خبریالانو د فدرالي ادارې پی ایف یو جی لخوا ترتیب شوې وې. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوري لاندې په پېښور ډېر اسماعیل خان کوئټه او کراچۍ کې د نقیب مسجد په وژنه کې د ککړ پولیس افسر روانور د عدالت لخوا د ضمانت پر ضد مظاهرې وشوې. د خیبر پختونخوا نگران حکومت په پیښور کې د ځانمرګي برید د پلټنو لپاره یو 15 کسیزه ډله جوړه کړې ده او د صوبې لپاره نوی امنیتی پلان منظور کړی دی. د کورمې په وام سیمه کې د یو کور چتره پیوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان وژل شوي دي. په پیښه کې یوه میرمنه او درې نور ماشومان ټپیان هم دي. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات د یقیني کولو لپاره د خپلې ژمنې پخلی کړې دي. دا تړون دا مهال په افغانستان کې نږدې 14,000 پوځیان لري. د سعودي عرب پاچا سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره په جده کې کتلي دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي روسي ولسمشر پوټین ته ویلي چې ایراني ځواکونه له شامه وتلو ته وهڅوي.
خبرونه مولا شاهین بنیرو اوریدل د اوس پاکستان مطبوعاتو سلیکټری راځي ورته پام وکړو.
د انګریزي ژبې د نیوز رسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ نه په سنسه شکل کې هر پاکستانی متاثر شوی. په ترهګریز پیښو کې په زرګونو وژل شوی او جوبل شوی دي. ادارې مخکې لیکي چې کال 2012 کې د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر بلور د طالبانو په برید کې ووژل شو او اوس یې زوی هارون بلور سره د نورو 19 کسانو ووژل شو او یو وار بیا ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمېواري واخیسته. ادارې زیاتوي چې عوامي نېشنل ګوند د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو ملاتړ لوچی ډېر نقصان اوچت کړي. بسونو غړي وژلې شول چې پکې زیاتره د کال 2013 او د کال 2014 د انتخاباتو په میاشتو کې وژلې شوي وو او هم دې لوچی انتخابي کمپین هم متاثر شوی وو. ادارې په وینا چې تیرونه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې د ځینې سیاستوالو په اړه ویلي وو چې د انتخابي کمپین په وخت د ترهګرو هدف کېدی شي، خو حقیقت دا دی چې هر سیاستوال په هدف دی. ادارې کاږي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کامیابي ترلاسه کولو پس د تحریک طالبان غونډې ډلې یو خطر دی چې د هارون بلور غونډې سیاستوال په نخښه کوي. دا د ریاست ذمېواري ده چې د انتخاباتو هر امیدوار ته یو شان سکیورټي ورکړي او د ټولو مهمه خبره دا ده چې سخت دریځ او نظریاتي اتحادیانو اړخ ته دي د زغم پالیسي نه ښایي. په همدې موضوع اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په یو داسې وخت کې چې ملک د انتخاباتو د اهم مرحلو نه تیریږي، د خیبر پښتونخوا سرخار کې ځانمرګي چاودنې یو وار بیا د پېښور فضا د یری ترهې سره مخ کړي. ادارې وایي چې د دې پس پېښور کې د انتخاباتو په موقع د سکیورټي په انتظاماتو سوالونه اوچتېږي. ادارې زیاتوي چې د سکیورټي په انتظاماتو نظر ثانی کولو او د الیکشن په اړه نور اقدامات اوچتول په خپل سي، خو ضرورت د پولیس تاڼو په کش د سیاسي غړو او پولیس اهلکارانو ترمنځ د خپل منفي رابطو دي. ادارې اخر کې لیکي چې خپل منفي رابطې مسلې ودرولو کې مددګار ثابتې دي شي، خو داسې مسلې په خبر کې د ولس او پولیس ترمنځ په ناکو نور ځایونو کې اکثره ښکاري. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملک په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دي. په ښاریو کې شپږو کلیوالو سیمو کې اته اته ګنټې شیډنګ کیږي. ادارې وایي چې د زیات لوډ شیډنګ له وجې ولس ته ډېر مشکلات دي چې پکې یوه غټه مسله د اوبو هم ده. ادارې په وینا چې د حکومت له اړخه د بجلی پیدا کوونکو ادارو ته واجبات نه دي ادا کړی شوي. چې د سلوجې د بجلی پیداوار کم کېدی شي. ادارې زیاتوي چې حکومت باقاعدګۍ سره د ولس نه بلونه اخلي، بلکې په ګرمۍ کې ترې زیات بلونه اخلي، خو د دې باوجود د بجلی لوډ شیډنګ روان دی. ادارې کې راغلي چې د لوډ شیډنګ له وجې ولس د جنریټرو اضافي بوج برداشت کوي. نوي ډیمونه جوړول د چا ترجیح خو نه ده پاتې شوې. که دا یې ترجیح وي نو سپریم کورټ به د دې معاملې نوټس نه اخستو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایم روزپانه دی کې د عوامي نېشنل ګوند پر انتخاباتي غونډې برید او د دې ګوند یو مشر هارون بلور تر وژنې وروسته د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د امنیت په برخه کې اندېښنې راپورته شوي دي. بلخوا واشنگټن پوسټ روزپانې په سعودي عرب کې د افغانستان سولې په اړه د غونډې په موضوع لیکنه خپره کړې. د روزپانې لیکي افغان حکومت هیله لري چې د غونډې ګډونوال به د طالبانو فعالیتونه او ځانمرګ بریدونو ضد فتوای ورکړي. تفصیل له انیسا اجمل اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د نهي پشپا نا وخته د پیښور په یکاتوت کې د عوامي نېشنل ګوند پر یو انتخاباتي غونډه ځانمرګي بریدو شو چې پکې د دې ګوند یو مشر هارون بلور او نور کسان ووژل شو. د پیښه د جولای پر 15مه د عامو ټاکنو سور وسې وړاندې وشوه. رسپانه لیکي د دې پیښې وروسته د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د امنیت په برخه کې اندېښنې راپورته شوې دي. پر هارون بلور دا برید د سږ کال د انتخاباتو لپاره د کمپینونو پر مهال د داسې نوعیت لومړی برید دی. روسپانه لیکي د هارون بلور ګوند عوامي نېشنل پارټي د طالبانو مخالفت کوي چې له وجې د دې ګوند غړي څو واري وسلوالو په نخښه کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي په تیرو څو لسیزو کې د عوامي نېشنل ګوند ګڼ مشران او لکتر لږه وسو غړي وشل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي د بریدونو شدت له وجې ګوند په څرګند توګه انتخاباتي کمپاینونه نشي کولی. روسپانه لیکي په داسې حال کې چې تیرو څو کلونو کې په پاکستان کې امنیت ښه شوی دی، د عوامي نېشنل ګوند غړو هیله لرلې چې خپل انتخاباتي مهمونه به په خوندي توګه ترسره کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ روزپانه لیکي د نهي په ورځ په افغانستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 45 تنه ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې هم د نهي په ورځ په سعودي عرب کې د افغانستان سولې په اړه د دینی عالمانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه چې دا شان د امریکا ملاتړ لرونکي ولسمشر اشرف غني حکومت ضد د طالبانو پر فعالیتونو خبري وکړي. د روزپانې په وینا افغان حکومت تمه لري چې ګډونوال به د کابل او جکارتا د غونډو په څیر په دې غونډه کې هم په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونه او ځانمرګي بریدونه غیر قانوني وګرځوي. روزپانه لیکي دا غونډه په داسې وخت کېږي چې د تیرو سوروزو کې د افغان حکومت په حواله ویل کېږي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو کولو هوډ لري. افغان حکومت د 20مې روجې څخه د اختر تر 15مې د طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړی وو او بیا یې تر 100 ورځو پورې اوغځو، خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په 3 ورځو کې اوربند اعلان او عملی کړ، خو وروسته یې له غسولو انکار وکړ. واشنگټن پوسټ روزپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ګل په ورځ کابل ته په ناڅاپي سفر لاړو. له نوموړي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د ګل په ورځ ولسمشر اشرف غني وویل د طالبانو په وړاندې یو مختصر اوربند په افغانستان کې سولې ته لاره جوړه کړه، خو ولسمشر زیاته کړه چې د افغانستان سلوخت کلنه جګړه یوازې په یو شپه یا یو ورځ کې نشي ختمېدی.
او سم یو بل رپورٹ. د ناتو د غړو هیوادونو د روسیې پر اقداماتو تنقید کړی او هغه امنیت ته سیانمن وبلل. دوی د ناتو پر هر غړي برید، د ناتو پر دوستو په ټولو غړو حمله وبلله. تفصیل اسمت څاروان راکوي.
د ناتو غړو د پوځي لګښتونو ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره کلک ژمنه وکړه. د تړون د روسیې پر اقداماتو انتقاد وکاوه او ویل چې د روسیې اقداماتو د اروپا او نورو سیمو امنیت کم کړی دی. د ناتو د مشانو د غونډې په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوه، یو وار بیا د ناتو د منشور د 15مې مادې په اړه د دې تړون پر دریځ ټینګار وشو چې پر اساس د تړون پر هر غړي حمله د ناتو پر ټولو غړو حمله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پخوا د ناتو پر همدې مادې شک څرګند کړی و، د تیر کال په جون میاشت کې وویل دې مادې ته بشپړ ژمن دی. ترامپ د سهارنۍ په مهال د جرمني پر صدر اعظم انتقادونه وکړل. ویل جرمني د روسیې له لوري کنټرولیږي او د روسیې په اسارت کې دی. د انګیلا مرکل سره په کتنه کې بیا وویل موږ د پوځي لګښتونو او سوداګري مسئلو په اړه ډېرې ښې خبرې وکړې. موږ له صدر اعظم انګیلا مرکل او جرمني سره خورا ښې اړیکې لرو. د ناټو د مشرانو د غونډې په اعلامیه کې له دې تړون سره د مقدونیا د یو ځای کېدو لپاره د هیواد ته رسمي بلنه ورکړل شوې ده. مقدونیا ته وروسته له دې بلنه ورکړی شوه چې له یونان سره د مقدونیا د رسمي نوم پر سر د څه باندې لسو کلونو اختلاف حل شو. یونان له ډېرو کلونو راهیسې د مقدونیا له رسمي نوم سره مخالف و، ځکه چې د یونان یوه سیمه هم مقدونیا نومیږي.
نټو هیوادونو تر 2023 کال پورې له افغان ځواکونو سره د مالی مرستو جاري ساتلو اعلان کړی. دا اعلان پرون د نټو مشرانو په برسس کې د سر مشري پرمال په بیان کې وکړ. د نټو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کیزالی پر پاکستان، روس او ایران غږ وکړ چې د افغانستان د سولې په عمل کې خپل رول لوبوي. ټاکل شوی ده چې د نټو مشران به نن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په برسس کې د سولې پر پلان او نورو چارو خبرې وکړي. په دې اړه له برسلز د احمد چبر رپورټ اورو.
د ناتو د نه ویشت غړو هیوادو مشرانو اعلان وکړ چې تر 2024 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. دوی دا اعلان په یو بیان کې چې په څلور دیش مخونو کې د جولای په 11 خپور کړ وکړ. د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی د ناتو د مشرانو د دې بیان هغه برخې ته اشاره وکړه چې پکې ناتو دا پریکړه کړې ده.
We reaffirm our commitment to ensure long-term
مشت افغانستان د وشتمهاله امنیت او ثبات د تضمین لپاره یو ځل بیا د خپل شمنی تایید کوو. د غوښتنلار ماموریت د افغان ځواکونو د روزلو، سلام مشوره ورکولو او مرستې رسولو په برخه کې بریالي روان دی. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د سولې او پخلاینې لپاره هڅې کوي، مشت افغان ځواکونو مالی ملاتړ ته تر 2024 کال پورې دوام ورکوي. د ناتو د مشرانو په بیان کې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د سیمې د هیوادو پر اهمیت ټینګار شوی دی. پیرس کزالی په دې اړه وویل موږ پر دوی غږ کوو چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له نږدې همکاري وکړي تر څو شرایط اقتصادي پراختیا ته بهتره شي. د افغان حکومت د سولې او پخلاینې له هڅو ملاتړ وکړي او د یاغیانو د هر راس ملاتړ مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ پاکستان، ایران او روسیه هڅوو چې د سیمې د ثبات لپاره د افغانانو په مشۍ د افغانانو په ملکیت د سولې د بهیر حمایت وکړي. تاکل شوی ده چې د ناتو مشران او د هغوی شریکان نن د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې په اړه خبرې وکړي. وار له مخه د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز چې طالبانو ته یې کړی ملاتړ کړی دی. بل لور ته د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر فدریکا موګیرینی پرون په بروکسل کې د ناتو د مشرانو د غونډې ترڅنګ له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره وکتل. میرمن مګیرینی افغان پلاوی ته له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د اوږدمهاله ملاتړ ډاډ ورکړ او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. اشرف غنی د فبروري په 28 طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. سربیره پر دې چې نړیوالو هم د دې وړاندیز حمایت کړی دی، طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي. خو داعش چې په دې وړاندیز کې شامل نه دی، د افغانستان په ختیځ کې په وروستیو کې خونړۍ چاودنې کړې دي.
د احمد شبر رپورټ. د افغان چارواکي او کتونکي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره مرستندوی بولي او وایي چې تر اوسه پورې اسلامي نړۍ او دیني عالمانو د افغانستان جګړه په دومره قطعیت نه وه رد کړې. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي هیوادونو د عالمانو نړیوال کانفرنس په خپل اعلامیه کې د افغان جګړه په زغرده ناروا بللې او سولې غوښتنه کړې ده. د اسمت سرمن رپورټ.
یو شمېر افغان چارواکي او د سیاسي چارو کتونکي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو له لوري په افغانستان کې د جګړې د نارواوالي اعلان، په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په تیره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې د دیني عالمانو له لوري تر ټولو ستره پرېکړه بولي. په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د نړیوال کانفرنس برخوالو وویل د افغانستان دولت یو اسلامي دولت دی، خلک مسلمانان او وشل ناروا دي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک چې په دې کانفرنس کې برخه لرله وایي
کانفرنس کې مهم نقطو ته چې د افغانستان د سولې په اړه ون باندې د افغانستان د حکومت او د علماو د سولې برنامه څخه د ټول عالم اسلام د علماو ملاتړ او په دې اړه ون باندې عالم اسلام علماو فرد فرد ویل چې من آماده یو چې هر ډول کومک او مرسته چې تاسو ضرورت وي من په دې کې کوو. د حرمینو امامانو په دې اړه ون باندې قوي غوښتنه وکړه، د اوربن غوښتنه وکړه، روان جنگی د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامی کړنو بلله، د انتحار او انفجار په اړوند په خوا هم موقف واضح و، نور هم په دې اړوند موقف واضح شو.
د سعودي عربستان د کانفرنس برخوالو دینی عالمانو انتحاری او انفجاری حمله په کلکه ناروا بللي او له لوی سره د افغانستان روانه جګړه د اسلام د اصولو او اساساتو خلاف بلله. وسلوالو طالبانو د سعودي عربستان د کانفرنس له برخوالو دینی عالمانو غوښتي و چې د دوی د جګړې پر ضد فتوا صادر نه کړي. په کانفرنس کې د پاکستان محدود شمیر دینی عالمانو ګډون کړی و او د ایران دینی عالمانو هم په دې خاطر چې نن سبا د ایران او سعودي اړیکې ترنګلې دي ګډون نه و کړی. افغان لیکوال او نظر خاوند نجیب دنګیال چې د سعودي عربستان په کانفرنس کې ګډون کړی و باور لري چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي عالمانو په نړیوال کانفرنس کې د یو شمیر طالب پلو پاکستاني عالمانو نه ګډون د دې کانفرنس اهمیت او اغېز ته تاوان نشي اړولی. شغلی ننګیال همداراز وی ټول مسائل چې باید په وضاحت ویل شوی وی د دې کانفرنس په اعلامیه کې راغلی دي.
ټول مسائل هغې ته ضرورت سوچ باید ډېر په وضاحت سره وویل شي او هغه له یو دیني ادرس نه یو مذهبي ادرس ته وویل شي او هغه مذهبي ادرس هم دومره معتبر وي چې په هغه خپله اعلامیه
شغلی خپلواک هم وایي دې ته په پام چې د اسلامي نړۍ سترو عالمانو په یوه مقدسه خاوره کې جنگ ناروا وباله باور لري چې د افغانستان له سولې سره د دوی پریکړې مرسته کولی شي.
د حرمانو تقدس او د دومره جید علما او دراتګ د پاکي خاورې ته او ټول د سولې او د هغه جنگ چروان د دغه د عدم مشروعیت پاړون باندې او د یو پتنې د ذکر کولو په صورت کې زه مطمئن یم چې د سولې د پروسې سره به ډیر زیات مرسته وکړي.
د سعودي عربستان او اسلامي همکاري سازمان په بلنه په جده او مکه کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي علماو په کانفرنس کې د درې څلوېشت هیوادونو یو سلو لس دینی عالمانو ګډون وکړ او د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په اړه نظرونه څرګند کړل.
لکه څنګه چې د اسمت سروان په ریپورت کې واوریدل چې په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو نړیواله غونډه وه چې پای ته رسېدلې ده. په دې غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر موضوع خبرې وشوې. په دې کانفرنس کې د پاکستان لخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز هم ګډون کړی و. زموږ همکار بوروال کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې په دې کانفرنس کې د کومو هیوادونو پلاو ګډون کړی و. ډاکټر قبله یاز وویل
دا هیوادونه چکم وفدونا پا دیکھ شریک شویو دیکھ ٹولو نا غٹ وفد خود افغانستانو زکا چی دا کانفرنس تے افغانستان پا حوالاو دے انڈونیشیا نا ہم سلور ملگری رغلیو او دے موریتانیا نا سینگال نا بینین نا دے تھائیلینڈ نا یو مسلمان رغلیو او دے سربیا مفتی ہم رغلیو نو دیر خیستا وفودو دیر تکڑا کسانو
مهم نړیوال شخصیتونه پکې وو او کنه
مهم نړیوال شخصیتونه چې نو د دې کانفرنس انتظام خو د او آی سی یعنی د ارګنایزیشن اف اسلامیک کوآپریشن د اسلامي همکارۍ سازمان غوی دا قیادت کو او د دې وفد سره د سعودي عرب فرمان روا کنگ سلمان پخپلا دے جدے پا دربار کی ملاقاتوں کو او دے ریاض نا خالص دے وفود سارا دے ملاقات دے پر تشریف روڑے ہو دے باوجود چے طبیعت ہم ٹک نہ دے صحت ہم کمزور دے خو پخپلا رغلے ہو تقریباً نیم گھنٹہ ناس تو ملاقات کے دوی سرے
تاسو دی کانفرنس تا وینا وکڑا او یا مو وړاندیزونه ورکړه لخپل پلاوه
منگا پکې ټولو وفدونو ویناو نکړله ځکه چې منگا اول نه په یو کوشش کې شریکو هغه کوشش ته جکارتا په تسلسل کې نو تجاویز مونږ ورکړي وو.
د کانفرنس مهم قراردادونه څه وو؟
قراردادونه چې کوم رالل هغه په مکه کې نن اعلان شول او د مکه د حرم شریف سره هوټل مکه ګیسټ پیلس کې دا کانفرنس وشو. قراردادونه اعلان وشو او هغه اعلان هم اعلامیه مکه د مکه اعلامیه هغه او اعلان وکړل زمنګ د او آی سی ارګنایزیشن آف اسلامک کنټری د هغوی امین العام یعنی جنرل سیکرتر هغه دا وی چې په عام خلکو باندې ځان مرګي بریدونه او تشدد کول دا قسم سرگرمې د اسلام د اصولو سره هماهنګ نه دي. دوه هم خبره جوړه داوا چې د جکارتا د اعلامیې په تسلسل کې دلته هم دا وویل شول چې باید چې طالبان سولې ته غاړه کېږدي او د افغان حکومت سره خبرو ته راشي او اسلامی او آی سی د اسلامی همکاری تنظیم دا به مکمل تعاون کوي په دې کې. نو دا د ټول دې کوششونو خلاصه وه.
دا ډاکټر کبلا یاس د افغان حکومت مشرتابه خوست د صنعتي پارک د غصب شوو مځکو د ارزونې لپاره پلاوی استولې دي. پلاوی له ځای اوسېدونکو سره کتنې وروسته وویل چې د داوا داوې سیمه د خلکو اسناد ولې نږدې ګوري او له اړخیزه څېړنې وروسته به د ولسمشرې ماڼۍ ته رپورټ ورکړي. څو ورځې مخکې د اسماعیل خېلو او مندوزی ولسوالۍ اوسېدونکو په اعتراضونو لاس پورې کړی او ویلي وو چې امنیتي مسؤلینو لخوا د دوی کورونه او کلاګانې ړنګې شوي دي. نجیب الله لوخېلې په اړه تفصیل راکوي.
د خوست د صنعتي پارک د ځمکې یوه برخه له څو کلونو راهیسې د شخصي خلکو لخوا غصب شوي چې له کبله یې د یادې پروژې پلي کېدل ځنډیدلي دي. د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا د دې قضیې د څېړنې پلاوي په همدې موضوع خوست کې له ځایي خلکو سره وکتل او د هغوی څخه یې د شته اسنادو د سپارلو غوښتنه وکړه. د ولسمشر سلاکار وزیر او د پلاوی مشر مولوي محمد سردار زدران مشال راوی ته وویل چې دوی سره په دې حکومتي هیئت کې د اراضۍ د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ښاروالۍ حقوقو او نورو ادارو استازي برخه لري.
په خوست کې د مندوزۍ د قوم د حسن محمد کلی چې د ځمکې په سر باندې د ولایت سره کومه د سوې تفاهم په وجه باندې کومه ستونزه موجوده شوې ده د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې دغه ستونزې ته د قانون په چوکاټ کې د پای ټکی کېږدو او ان شاء الله موږ مطمئن یم چې د داسې معزز او مشروع او د دولتي اراکینو په مشوره باندې د دغه موضوع د حل لپاره یو مناسبه لاره چاره ولټو.
د خوست د ځایي امنیتي ځواکونو لخوا کوچنی اختر ته نږدې د خوست د صنعتي پارک په سیمه او نږدې ساحو کې نوي جوړ شوي کورونه او تشې کلاګانې ړنګې شوې چې بیا یې ځایي خلکو پر وړاندې پراخ اعتراضونه او لاریونونه وکړل. د خلکو چې څو ورځې یې د خوست کابل عمومي سړک یوه برخه تړلې وه ویلي چې دوی د دې ځمکې قانوني او شرعي اسناد لري او دوی سره ظلم شوی دی. د سیمې اوسېدونکي وایي چې د دوی ځمکې د صنعتي پارک له ساحو سره لګېدلي خو غصب یې نه ده کړی. قومی مشر حاجی گل نواز مندوزی ویل
غصب شوی کتن یو متر ندو او دای مون شخصی ملکیت تا ابتدائی نه تر مرپیه پرا مرپیه نه تر تمیزه پرا مون سرا قرار سرا دای ستر محکمه کدیل خوزاد تا پو والی دو چه دا ملکیت شخصی دای نه دولتی.
دا شمیرگول پنوم یو بل زیو سیدون که هم وای چه دوی دی دریگونو محکمو لپلی کرو سر بیده دی زیی داری لچارواکو سر لکره موافقه کری و خود خود زیی چارواکو یاد زمکی حکمتی بلیلی اوی دیدی چه پا اول گام که به حق دولتی زمکی لغصب خلاصی که چه لمخ که د دولتی پروژو پلی که دل پکی پلان شویدی. دا پا داسی حال که ده چه د خوست خلک و سوداگر و پا پرلبسی توگه لزایی داری غوختی چه د صنعتی پارک زمکی لغصب خلاصی که چه پانگولو تا پا دیسیمه که د پانگوانی زمینه برابرشی.
نجیب الله لوخیل رپورٹ موریدی. بلخوا بیا په د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو سیمینار شوی دی. د سیمینار موضوع د زیاتیدونکو آبادی په اړه او په دې کې وویل شو چې که آبادی کنټرول نشو نو شای پاکستان له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شي. د سیمینار په اړه نور تفصیل په دې رپورٹ کې درلو.
په دې دستور کې په ګڼ شمېر کې زنانه ډاکټرانو د روغتیا کارپوهانو میرمنو او زده کوونکو ګډون درلودی. و د سوریه د وینا کوم کول چې د پاکستان د نفوسو شمیره دا وخت د 2 کروڑ څخه زیاته شوی ده، خو د دوی لپاره چې کوم وسایل دي هغه ډیر کم دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د آبادۍ د کنټرول د ادارې مشر لطیف کاکړ و مشاریډو ته وویل چې د وسایلو زیاتول د وخت ضرورت دی.
خلکو ته د پوهنه ورکو چې دوی پاپولیشن چې دی صحیح طریقه باندې یو مور چې ده هغه پکار دی چې په هر کال بچی نه راوړي، بلکې په 3 کال وقفه ورکړي، نو د مور صحت او د بچی صحت دواړه به صحیح او شی خوشحاله معاشره به په وجود کې راځي. د فیملی پلاننګ په وجه زموږ بلوچستان ډېر غټ صوبه ده، هر ځای موږ دا کوشش کوو چې زموږ کم سینټران دي دوی ته دا فیملی پلاننګ ورشي دا شو ته.
پر دې مهال زیاتره ویناکونکو دا امول چې د کم عمر و دو له امله د هغه مندو په مړینه کې زیاتوالی راغلی دی، د چا عمرونه چې دا 30 کلو څخه کم وي. په دې اړه به غوږ شو د محکمه بهبود آبادی و مرستیال مشر نعیم خان ته.
خاندانی منصوب بندي چې ده هغه یو انساني حق دی، نه د دې وجه چې فیملی پلاننګ کې هغه معاشره ترقی کوي، د مور د صحت لپاره ضروري دی، د کشنی د صحت لپاره ضروري دی، د مندې چې ده خاص کر چې بچی پیدا کړي هغه دوران چې مري یا دغه عمله دوران چې عمله یې نه امیندوار یې نه او په دې بیماریان د مرستې چې دغه لپاره فیملی پلاننګ چې ډېر ضروري دی. مگر دا چې ثانیا کې نو څنګه به دغه دوی ته موږ راکو رسو دې لپاره دا کوم چې سرویس پرووایډرز دي کلز موږ مې کوم چې دا هیلت والا دي نه دوی باید چې معنی عملات بیا چې دي نه کانټرسپټیو چې دي نه دا باید چې دستیابی دوی په پونج کې نو په دې وسیله دوی دا وایي که مور بچاوي کښنۍ بچاوي که معاشرت ترقی کوي که معاشیات مختبیا نو فیملی پلاننګ ډېر ضروري دی او دا حق دی او دې سره به د ملک مختلف سره آبادی هم زیاته کنټرول شي.
د دې کارپوهانو په وینا چې د آبادۍ د کنټرول ترڅنګ په وسایلو کې زیاتوالی راوستل هم د وخت ضرورت دی، که داسې ونه سو نو په راتلونکي وختو کې به په پاکستان کې غربت او بیروزګاری نوره هم زیاته سي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته،
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ریوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي، ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د ضلع مومندو د امبارو تحصیل په سروشا کلي نوم سکول کې 215 ماشومان او ماشومانې زده کړې کوي. دا سکول یو ځای ملک جوړ کړی چې د زده کوونکو څخه د میاشتې فیسونه اخیستل ولې د ملک په میاشتنی خرڅ 2 استادان هم نیولي. د فاټا د انضمام سره سم د ملکانو میاشتنی خرڅونه بند شو، نو اوس د سکول مالک وایي ممکنه نه ده چې دا سکول په جاري وساتي. بلخو حکومتي چارواکي بیا وایي د سکول مالک او د سیمې ولس دې هغه ته یو درخواست ورکړي. شنواز ترکزی رپورټ راکوي.
په امبر تحصیل مومندو کې لس کال وړاندې روان یو خیراتي سکول د ست د بندېدو په حالت کې دی. د سرو شانو سکول د ځمکې مالک قیم خان وایي چې هغه څه موده د سکول 2 استادان ورته خپل جیب میاشتنی ماشونه خو ورکړل، خو نورې وس نه کېږي او ممکنه ده د ګرمیو د چټیانو وروسته دغه سکول بند کړي او 215 ماشومان او ماشومانې بې تعلیمه پاتې شي. امبار سیمه ډېره پسمانده ده، نږدې ور سره کوم سرکاري سکول نشته او ولس یې ډېر غریب دی، نو زیاتره خلک هم دې سکول ته خپل بچی را لېږي. قیم خان چې قبایلي ملک د فاټا د خدمېدو سره سمه میاشتنی معاشونه بند شو او دی وایي چې د ملکۍ په خرڅ به د سکول استادانو معاشونه پوره کول.
اولنۍ ترجیح په ټول عمر کې دا و چې را په دې شروع شو کې موږ خواته سکولونه نشته او څومره ماشومان چې و دا په غیر تعلیم وو. نو ما دا سوچو کو چې را کدې کې ته هر څومره خواري وو کې نو دا به قوم ته د ملک ته یو پیدا میلاو شي. نو په دې کې 2 کاله تنخواګانې چې دي دا ما د خپل جبه ورکړې. نو زما اوس پوزیشن داسې دی چې زه کمیټې په دوران کې را لوېدلې د چې حمله مې کړې ده، اوس ما ته خپل بچي او کورم را په غاړه دي. دومره طاقت په ځان کې نه لرم چې را
مالی او یاد اوزارونو لکه ټاټونه میز کورسای او بورډونو په لړکه مرسته نه کېده. د سلورم ټولګي او ماشوم وای
ما
روان ساتلو دپاره ډېرې خوارۍ کړې، خو اوس د هغوی خپل وس هم نه کېږي او د سکول د مالک خرڅونه هم د حکومت لخوا بند شوي. نو که دغه سکول بند شو ممکنه ده د دغه پسمانده سیمې ټول ماشومان بې تعلیمه پاتې شي. محمد سره خبر وکړي نو هغه وویل چې دغه خلک باید ډیپټی کمشنر ضلع محمد ته د سکول د استادانو د معاشونو لپاره درخواست ورکړي. شانواز ترغزی، مشهد ریډیو، پیښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.